په دې اړه مول ځوان انزورګر اقبال احمد سره مرکه کړې ده.
د مورال انزورګری سیورتوای یا د پر دیوال باندې انزورګری کیږي دا ډیر مهم رول لري.
د ظفر په نوم یو معتاد وایي چې شپږ کاله کیږي چې د نشول عمله کورته نه امتللی.
کور سره مې اړیکې خراب دي یار، تقریبا ما شپږ وو کاله کیږي چې کورته نه امتللی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې کبیر په روختون کې لبستری کېدل ورسته چیرې تللی دی.
لار قسم بګوما جنور نشه نه کوما.
هو سړی کبیر شوی شپاخانه ته بوز او علاج وکړ.
خزه تم سبا خبره کوي خو دې پوډایو نه خبره مې زړه ته نه لويږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي چې په افغانستان کې د نشي بوټو د کښت، د نشي موادو د تولید او قاچاق له لارې ترلاسه شوي پیسې په روان میلادي کال کې تر 2 میلیارد ډالر اوښتې دي. د دې ادارې په تازه راپور کې راغلي چې په تیرو 25 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت هر کال 4000 هکټاره ډیر شوی او یوازې په 2021 میلادي کال کې په 1,00,000 هکټاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي که په افغانستان کې بانکي سیستم په اوسني ډول دوام وکړي له دې وضعیت څخه به مافیایي ډلې ډېره ګټه واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
درې میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی دفتر تړل شوی. خو دې ادارې په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه تازه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشئی موادو ارزښت 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیدلی چې له دې پیسو څخه 2.5 میلیارد ډالر نړیوالو مافیایي ډلو، 3.3 میلیونه ډالر د افغانستان قاچاقونکو او افغان بزګرو ته یوازې 425 میلیونه ډالر رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې به مافیایي ډلې له دې وضعیت څخه تر ټولو ډیره ګټه ترلاسه کړي. میرمن دیبورا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حقي ځانګړې غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په اړه جوړه شوې وه وویل:
The continued deterioration of the formal
د مشروع اقتصاد زوال د نامشروع اقتصاد لپاره انګیزه زیږوي. ورسره به د نشئی موادو کاروبار ته هم لاره هوار سي. د بانکي سکتور فلج کېدل به د غیر قانوني مالی معاملاتو او غیر رسمي لارو څخه د پیسو راکړې ورکړې ته زمينه برابر کړي. دا کار به د ترهګرو ډلو فعالیتونو او نشئی موادو قاچاق ته نورې اسانتیاوي برابر کړي. دا ګواښونه به لومړی افغانستان او وروسته به د سیمې هیوادونه زیانمن کړي.
که څه هم میرمن لاینز دا مني چې د افغانستان د نشئی موادو د کاروبار په پراختیا کې بهرنی مافیایي ډلې خورا لوی لاس لري، خو بیا هم هغو اندېښنو ته اشاره کوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د نشئی موادو په اړه لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د ټولو تولید شویو نشئی موادو په سلو کې 15 د پاکستان، 15 د ایران او نور ټولې د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې له لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي. خو بیا هم په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی واسل نبینزیا شکایت کوي چې ترهګرې ډلې د نشئی موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي.
ترهګری ګواښ له نشئی موادو سره اړیکه لري، ځکه چې د ترهګری اصلي مالی سرچینه نشئی مواد دي. نن ترهګری یو واقعي ګواښ او له نشئی موادو سره تړلي فعالیتونه د پراختیا په حال کې دي، او دا فعالیتونه د کډوالۍ تر چتر لاندې هم ترسره کیږي. موږ باور لرو چې طالبان به د دې ستونزې د حل لپاره خپلې ژمنې عملي کړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی کریم اتل د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د نشئی موادو له مسلې سره سیاسي چلندونه کړي، ځکه چې نشئی مواد د ټولو هیوادونو لپاره یو ډول ستونزه جوړوي.
خپل افغانستان د همدې مخدرات توکو د کار کلی او یا دلته د کاروبار د لاسه ډېر ستر زیانونه لیدلي دي. لوی ګټې د سیمې هیوادونه لوی قاچاقبر ترلاسه کوي. تر څو چې افغانستان ته جدي توجه ونه وسي، کېداسي چې دا لړۍ به په دوامداره او چټک ډول سره دوام وکړي.
ملګری ملتونه په داسې حال کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي په اړه خبرداري ورکوي چې د دې ادارې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو جوړول د هرې میاشتې په تیرېدو سره ډیریږي.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گاده میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه قواری چه ما موتاد که یا
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دایی چه پا یو دود یه سلای موتاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می جازاده راژیو دی زهر و کاروان پخبرونه که وارده
خیر ده پودر ما و حاسی را سرکیه نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زمان سرسام دخمنی که وی
دی زهر و کاروان خبرونه درنو آوریدن که اوست پا دیار راپور درو چی زرگون معتادین چې حکومت د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول کړي اوس په پولي چرخي زندان کې ساتل کیږي. د کورنیو چارو وزارت معین وایي چې دا معتادین د درملنې او دیني زده کړو لپاره پولي چرخي زندان ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې زربستریز روغتون چارواکي وایي که څه هم دوی همدا اوس زر تنه بستري سوي معتادین لري، خو دوی ته تازه تر 2000 ډیر نور معتادین هم وروړل شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز روغتون د کابل په ختیځ برخه کې پروت دی چې پخوا د بهرنیو نظامي ځواکونو اډه وه. د روغتیایي مرکز ناروغ د یو پړاو لپاره 45 ورځې بستري کوي چې پر یو وخت یوازې د زرو ناروغانو د بستري کېدو ځای او امکانات لري. که څه هم د دې مرکز په ټولو کټونو کې معتادین بستري شوي دي، خو څو ورځې مخکې حکومت دې روغتون ته 2009 نور معتادین هم ورول شي، اوس شمیر 2900 کېږي. د دې روغتیایي مرکز رئیس ساحر سلطانی ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پریکړه اوسنی سخت وضعیت ته په کتو سره او حکومت د حکم په اساس شوې ده.
از روز پنجشنبه گذشته
لتیری پنجشنبه خنیبلی بیا تر اوسه پورې د ابن سینا زربستری روغتون ته د 2900 په شاوخوا کې معتادین راوړل شوي او تر دې مخکې مو هم زربستر شوي ناروغان درلودل. دا روغتون د زرو ناروغانو لپاره جوړ شوی. دومره ډیر ناروغانو ته موزک ځای ورکړی چې یو خو شرایط سخت شوي او بل په دې اړه رئیس الوزرا امرونه ورکړي دي. موږ هڅه کوو چې په روغتیایي برخه کې د دوی خدمت وکړو.
ارزې خدمات برشل انجام
حکومت افغانستان په څو ولایتونو کې معتادین راټول کړي او د درملنې د مرکزونو پر ځای زندانونو ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت معین مولوی محمد محسن هاشمی هم زندانونو ته د معتادینو وړل مني او وایي چې هغه معتادین چې په دې وروستیو کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول شوي هم د اوس په پلچرخي زندان کې ساتل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بې سرچینې ازادۍ راډیو ویل چې معتادین د دوی له مشورې او معتادینو د درملنې مرکزونو د ظرفیت په پام کې نیولو پرته راټولیږي. دا سرچینه وایي هغه معتادین چې زندان ته وړل شوي د ډاکټر او درملو د نشتوالي له امله له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې له طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کیږي او په زندان کې د هغوی ساتل منطقي کار نه دی.
که هدف یوازې دای چې د ژمي د سړو څخه یې وژغوري نو هغې کې زه څه نشم ویلی. د تداوی دپاره نه زندان او نه د زرو په ځای د 2000 کسانو اچول نه علمي دي نه منطقي. هغوی ته خو هغه سهولتونه په کوم روغتون کې چې دي د هغه مشخص تعداد خلکو دپاره دي. چېرته تاسې زر کسان په ځای 2000 کسان اچوئ، واضح ده چې هغې ضرورت مغه نه 2000 کسان وي. سټاف باید د 2000 کسانو دپاره وي او په بستر کې یوازې د ګولۍ کول او ډوډۍ ورکول نه دي. هغوی څه کانسلنګ کیږي، هغوی ټولنیز ژوند ته هڅول کیږي چې دا امکان نه لري چې په یو زر بستریز کې 2000 کسان ته دا خدمات برابر.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې په ډلهییز ډول د معتادین بستري کولو خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په تیرو 200 کالو کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 40 دولتي او غیر دولتي روغتیایي مرکزونو فعالیت کاوه، خو اوس ډیری غیر دولتي مرکزونه تړل شوي او دولتي مرکزونه هم د درملو او خوراکي موادو د نشټوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. انزورګران وایي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د انزورګری و ځانګړنه دا ده چې یي سواد خلک هم مرباندی پوهیږي او د نشئی موادو د زیانونو په اړه تصویري تر ډیره مودې په ذهن کې پاتوي. دا چې څه ډول انځورګري له نشه یي موادو څخه د ځوانانو د ساتنې په برخه کې ګټوره ده او د افغانستان انځورګرانو تر اوسه په دې برخه کې څه کړي دي، په دې اړه مو له انځورګر اقبال احمد سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې انځورګري یا نقاشي له نشه یي موادو څخه د ځوانانو په وقایه کې څه ونډه لري؟
انځورګري چې ده هغه د خلکو له نشه یي توکو څخه د راګرځولو په برخه کې ډیره مهمه ونډه لري. لومړی خو هغه څوک سي په خپل انځورګر وي یا انځورګری کوي هغه تر ډیره حده د خپل انځورګری د تل لپاره یو عادت ګرځېدلی وي، د خپل په انځورګری باندې معتاد وي، ضرورت دې ته نه لري چې دی له نورو د شیانو چې د صحت تر ضرر ورسوي د غم یا هم د مشکلاتو پر وخت له هغه څخه استفاده وکړي. د خلکو لپاره بیا ګټه دا ده، یا مثال خلک له نشې څخه په دې رقم راګرځولی شي چې دی هغه څه سي دی د نشې په مقابل کې کوم مخالفت چې دی لري په تصویر یې بدل کړي او نورو ټولنې ته یې وړاندې کړي، هغوی یې وګوري، په دې سره هغوی د دې له ضررونو څخه په تصویري لحاظ باندې پوهېږي چې کم کم تاوان به ماته رسېږي.
څه ډول انځورګري په دې برخه کې ګټوره ده؟
په دې برخه کې د مورال انځورګری سی ورته وایي، یا دیوار نگاری دغه پر دیوال باندې سی انځورګری کیږي، دا ډیر مهم رول لري. مهم رول یې دا ده چې هغه عام خلک ټول ویني، که څوک ریړۍ چلوي هم ویني، که موټر چلوي هم ویني، که پیاده ده هم ویني، او له دې څخه دی اتمن یو څه لاسته راوړی سي، او که یو څه لاسته رانه وړي په وجود کې حس کوي سي دا خو ولا ضرر ده، یو څه ور په یادوي. مثلا ځینې انځورګران وي هغوی دغه کنټمپرری آرټ انتخابوي، معاصر انځورګري چې ده په دې کې د ټولنې له ناخوالو او د خپل ولس د احساساتو د بیان لپاره کار اخلي، او دا ډېر یو مهم او ښه اثرات هم لري، مثبت تاثیرونه هم لري.
د خپل ځان په اړه راته ووایاست، تر دې مهاله مو له نشو څخه د ځوانانو د راګرځولو په برخه کې څه کړي دي؟
تر اوسه پورې مو د نشو د مخنیوي په برخه کې تقریبا پر یو څو دیوالونو باندې مو انځورګری کړی دی، دغسې خصوصي مکاتبو ته تللی یم، دولتي مکاتبو ته تللی یم، هلته مې په دې اړه ځینې انځورونه کار کړي دي پر دیوالونو باندې د ماشومانو د پوهاوي لپاره. انشاءالله په راتلونکي کې به ځینې تابلوګانې هم د همدې مخدره موادو یا د نشه یي توکو د ضررونو په اړه کار کوو چې هغه به هم له خیر سره نندارتون ورته جوړوو.
په افغانستان کې نورو څومره انځورګرانو دا مهمه ګڼلې چې د نشو د وقایې په برخه کې انځورګري وکړي؟
افغانستان کې انځورګرانو داسې خاص د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره ډېرې انځورګرۍ نه دي کړې، داسې د ګوتو په شمار کسانو به کار کړی وي، ځکه دلته انځورګران هم دغومره کم دي. کله انځورګران ډېر وي نو بیا د دوی سوژې هم ډېریږي، تابلوګانې هم ډېریږي او انځورګرۍ هم ډېریږي. چې کم وي په هغوی کې نیمای هغه کسان وي چې یوازې د دې لپاره کار کوي چې ځان وچلوي، ځکه د دې اقتصادي مشکلات به وي. دا ډول مفهومي کارونه چې دي، مفهومي انځورګرۍ چې دي، چې په ټولنه تاثیر لري، هغه یو ډېر آرام مغزو پاړي او د دې تر څنګ یو پراخ سپورټ غواړي چې دلته دا شی نشته، او ځکه ډېر کم کار ورته سوی ده.
انځور خو لکه وینا یا لیکنه تشریح نه لري، د انځور له لارې خلکو ته څنګه پیغام ورکولای شو؟ که یو مثال یې راته ووایاست.
دا مفهومي انځورګریو په اړه وایم چې مفهوم لري، معنا لري او معاصر انځورګری دي. په هغه کې دغه احساس او هغه مفهوم د تابلو چې د هغه لیدونکي ته ورپرېښودل کېږي، یعنی دلته لیدونکي ته د تابلو په اړه داسې نه ویل کېږي چې ته باید دا تابلو وپېژنې او د دې تابلو یو مشخص هدف ته، دا نه ده. مثلا یو انځورګر راولاړېږي، یو سړی راخي، مثال انځورګري کوي، انسان ده، د سګریټ په جامه کې رسمۍ سي، نیم بدن یې سوی ده، اوس دلته په لیدونکي پورې اړه لري سي څوک کوم هدف ځینې اخلي. ممکن ځینې اقتصادي هدف ځینې واخیستي، نشه یي توکي پر اقتصاد ډېر ژور اغېز لري، ځینې ورڅخه صحي مفهوم واخلي سي، دا پر صحت ډېر ژور اغېز لري، ځینې بیا له فکري لحاظه، ځینې له طبي لحاظه، دغسې مختلف مختلف فکرونه یې سي. د هر چا سي څومره فکر کار کوي، څومره تر هغه حده پورې ده ته اجازه وي چې دی ورڅخه مفهوم واخلي. یعنی انځورګري چې ده هغه مفهومی انځورګری سده په هغه کې هدف لیدونکي ته ور پرېښودل کېږي چې دی کوم هدف دي نه اخلي کوم فکر یې تر کومه ځایه کار چې د انځورګری دغه یوه ښه ځانګړتیا هم همدا ده سي په دې کې تصویر وړاندې کېږي لیدونکی چې څومره درک لري تر هغه حده پورې دی پېژندلی سي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1289 منځنی چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د لوګر ولایت څلور څلوېښت کلن ظفر له حربي ښوونځي څخه تر فارغېدو وروسته په نشو اخته سو او له 20 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې شپه او ورځ مې پر ځان وکړي چې کار وکړم او د نشو لپاره پیسې برابرې کړم. ظفر چې لاسونه یې د یخنۍ له امله چاودېدلي زیاتوي چې په کابل ښار کې د نورو بې سرپنا معتادینو غوندې شپه او ورځ د سړکونو پر غاړه اوسېږم. دا چې ظفر ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ورو ورو چارس مڅ کول بعد د چارس نه ورو ورو جانه بیا مو تریاک ونیول، تریاک مې وویله، هغه نه بعد ورو ورو جانه ورو ورو یو ورځ تریاک را تر خاطر وو. بس ما یو انډیوال و، هغه ما دې ته وویل چې ورکیا موږ سره خو تریاک ختم دي، څنګه به وکړو؟ د ټول بدن مې درد کوي، وایي ما سره یو شی د هغه به د تدار کوم شپه به تېره کړي، به سبا به خپل لاړ شي خپله تریاک به واخلي. ماول صحیح ده خدا کله ضرورت چې راو بسلم د پوی و ما چې ورو ورو جانا خلک په ضرورت خو هیروین څه کوي. دې ته ما ویل ورکه دا خو هیروین نه دی، وای نه هیروین نه دی، دا کرستال دی، دا بل شی دی چې ما وڅ کول. خو بس هغه و چې اخته شوم نور نه تریاک خوان را کول نه چارس ورو ورو جانا. بس دا هیروین مې وڅ کول وڅ کول یو 15 شپه کاله چې مې وویل بیا کور باندې خبر شو. دلکاری زه کوم، رنگ مالی زه کوم، دریوری زه کوم، ورو ورو جانا موټر ته سواری زه کینوم، ورو ورو جانا کوم غریبی چې ما په لاس کې راشي ورو ورو جانا زه هغه کوم. دې لپاره چې زه د عمل لپاره چې پیسې ورته پیدا کوم، ورځ کې 300 سوه 400 سوه یا 500 سوه چې مونږ ګټو، 100 روپۍ خوراک لپاره ساتو ورو ورو جانا، نور جاتی ټول په دې عمل کې ځي. په دې 40 کالو کې د ورځې 500 سوه 100 روپۍ راځي. داسې ورځم شوي دي چې مونږ په اسکورتونه کې وو ورو ورو جانا، په هغه وخت کې خو ډېر پیسې وې کنه. مونږ ته ورو ورو جانا میاشت کې $1000 تنخواه وه، یو 300 سوه 400 سوه $ بخششي وه. دا ټول په همدغه عمل کې مونږ مصرف کول. اوس چې کاروبار نشته، غریبي نشته، ورو ورو جانا پیدا او پناه نشته، مجبور یو چې همدغومره کوو چې گزاره کوو. وازه مې نه دي کړې، کور سره مې اړیکې خراب دي. یار تقریبا ما شپږ کله کېږي چې زه کور ته نه یم تللی. بس هغوی وایي چې ته عمل پرېږده ورو ورو جانا، بس چې پرېږم دو د عمل 4 میاشتې 5 میاشتې بعد د 4-5 میاشتې بیا مو باندې یو داسې یو تشنج یو عمله راځي، مونږ بدن خپله مجبوریږي چې لاړ شي دا عمل به ووایي، دا دوړې به کش کړي. زه ضعیف کړی یم ورو ورو جانا، همدا اوس نه شم کولی چې ورو ورو جانا یو اووه منه بار ورو ورو جانا تر یو ځایه پورې یوسم. پخوا مې ډېر ښه تایت وم ورو ورو جانا، ښه ځواني مې و.
آیا پوهیدل است چې په روغتیایي مرکز کې په زور د معتادینو بستري کول څه ناوړه اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
زور درملنه هغه درملنه چې څو بودونه لري. اول بودی نفر مشکلات د فامیلی لري او ته هغه ته تنبیه کړه چې لاړشه ته بستر شه. دغه مشکل بستر سره نور هم زیاتیږي، بل رواني مرض ورته پیدا کیږي. دا مریض چې آماده نه ده بستر کې، نو دا ډېر نرمي کې بر علاوه د رنج د موادو، ترک د موادو، نه فامیلي په یادیږي، هغه مشکلات په یادیږي. دغه نور مریضان هم تنبیه کیږي د رواني هغه نه دوی میو دفعه مثلا مظاهره کوي یا شیشه ماتی یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي اکثریت د فامیلو یا د ځینو کسانو احساسات نور ضمیمي امراضو ته متوجه نهي په زور بستري چې دا هم خطر د هم پروسه د بستر مختلی بل چې د مریض تصمیم چې یو کار کې نهي په زورهېڅ نتیجه نه ورکوي کله چې دا په زوره بستر کې د ټول موده په فکر کې دلته کېږي د روانشناس خبرې ته غوږ نه نیسي خپل د ډاکتر خبرې ته غوږ نه نیسي د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه نیسي نو په دې اساس په زوره تداوي نتیجه ښه نه ده.
آیا پوهیدلاست؟
تازه دی رادیو درنو آوریدن کو دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخی تراوره شدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخوا پشانستاس لپاره و پزره پوری درامه لرو دا درامی که صدا شده چه کبیر یو معتاد ده دایی لنشوچ ختنگ سوی او لخپل کورنیز خوالی چه درملنه یو کلی پلاری هم خبره منی او دا معتادینو دا درملنه پا یو رختون کی بستری کوی خوڅو راځي ورسته ګوري چې کبیر پروختون کې نسته دا چې کبیر چیرې ولار او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
مورې و مورې چیرې
سوای زویا دا دې ته کور جوړو کوم
تو خویا واری راشا چه و زنری خبر نظر تکوام
سامه در زوی دادی در زمه
اوف زاره رو چادلا طول وجود می درد که وای نونسو مورز چه بده طور کوتا که بنده و خدایا
دادی زوی راغلم چه دی ویل
موره داده تبه بخول آسونو تاو گورا زنزیرو نزخمی کلی دی داده دیدی زنی زنی باییگی آلوی
نشتی هم چی دیر پا تکلیفی
خیر ده موره تو بابا تاو آیا چه ده نورا نشن نکی اوائی چه علاج میو کئی
خزی او خزی چی هری
دادی دلده ده کبیر سر بکوچا کی اما
ما خوشی کهی زنو لدی زنده هست خست درشه ویم
خزی سخه برادا کبیر سوایی
کبیر وای چه ما شپا خانیت بوزی
ولی ناروغه ده
وای چیز ما علاج بکی زنو را نشانه کوم
پلارا خسام بگو ما جنو را نشانه کوم
او سرایا کبیر سوایی شپا خانیت بوزا و علاج بکر زبان او گلاله الک دی هر ورس چورت گورم زرمی طور کباب سی
خزی تم سبا خبره کوی خودی پودایو هنو خبرم زرت نلویگی داسی نیوی چه پدی چل زار خلاص که و بیر تا پودارو تمخانه کی
لارا تو خدا دا جوان ده زما و دسپی چه فرق ده زما هم پزن زیرونو ترلیم او زبیم هم زما نول نجو توبه ده
و سره الک شوائی شبا خانیت بوزه چه علاجه ویسی خلق لخدای زوی واری نورسیری خوز مرگول غنج زوی ورس فورس دنشوال لاسه ده مرگ کنجه تورشوییشی او مرگ لاس ترسنی ورس ناستیو
بس سمده زنجیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم باوا چه شبا خانیت بوزم ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازه مهربانی وکي مهربانی
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام رازه ورور په دغه چوکۍ کې نه رازه الکتم پر دغه بل چوکۍ کې نه ښه راته وایي څه خبره ده
ڈاکٹر صاحب دا زما زوی د هیرونو معتاد ده د دې لپاره مې راوستلی ده چې علاج وشي د خیره
ډېر ښه کار مو کړی دی ښه ځوانه دا راته وایي چې ته په خپله غواړې چې نشه پرېږدي
هو ڈاکٹر صاحب
پلار یا نور مشرانو خو به نه یې مجبور کړی چې نشه پرېږدي
نه هیچ چا نه یې مجبوره کړی
که داسې وي انشاءالله چې علاج کېږي او بیرته نشه نه کوي خو که چا په زوره مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بستري کوو چې مور او یا پلار په زوره راوستلي وي
ډاکټر صاحب دی په خپله خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی
ګوره وروره بیا هم درته وایم که مو نشې پرېښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي
چلم دیوت کا و نشہ سوئے تردا ملال خل دیو و تل دو دنا
او ہو دازوان ہو کٹ مت دی کبیر ہون دی دی
کبیر داتے
ہو زیم السلام علیکم
وعلیکم السلام داسی چاگا تک سپین شوئے چاول کی میں ولا کا پی جان دلئے خد دا وئے چی دا تو میاش چی روئے
پیالی پا کور کی پزن زیرون اتڑا لیاوم او پا یوا کوٹا کی بندی کڑاوم
خا نو بیا تو شو
تو واک شرات چ کی سر تا وکم
خا خا کی زوکا
هر سو برچ می زاری ورتا وکڑے نه خوشی کولم اخر می چلو ور سره وک ما ول ز دور نه شان کو توبه ملا شفخانی ته می بوزه چی لاز می وشی
خا نو بیا تو شو
بیا شفخانی ته بودلم ال ته می می خطوت او خ پارمای سره تیر ک دا د چ نن راو تخت نه مو تا تراغلم
یار کبیر ډیر چالاک سړی
خیر اوس دا کسی پیدا ژر یو پړی را کچ خمار خمار یم
دغه د پړی درواخ ل زور وره
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
ده زهرو کاروان